برای داشتن اولاد مشکلات را در بر داره و مناسب نیست و اطفال گاه مشکلات صحی داشته می باشند که امیدوار هستیم جوانا در وقت انتخاب همسر متوجه این مسئله باشند. ساعت 8 صبح با وقت افغانستان است. همکارم احمد تکل به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. احمد جان خیر است.
ډیر زیاته مننه کوم میرمن منګل. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د یو ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خبرو خو لنډ خبري برخه به هم تاسو ته وړاندې کړو چې پکې به واوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دې هیواد د پوځ لوی درستی سره یو ځای نن کابل ته ځي او له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې کوي. او په رادیوی از ازادۍ رادیوی مجله کې به هم د کلتوري او ادبي مسایلو په اړه تاسو ته مطالب وړاندې کوو. خو تر هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې حکومت به په هیواد کې د روانو ناامنیو په کابو کولو کې بریالی سي. ټاکل سوی د پاکستان صدر اعظم نن کابل ته سفر وکړي او د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هیواد د بهرنی چار له وزیر سرګی لاروف سره د کتنو په هدف روسیې ته روان شوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې حکومت به په هیواد کې د روانو ناامنیو په کابو کولو کې بریالی سي. نوموړي چې په زابل کې د 19 برمتسو کسانو د خوشی کېدو په اړه پرون په کابل کې خبرلاند خبرې کولې، سربېره پر دې چې روان کال یې ستونزمن کال وباله، خو ډاډ یې څرګند کړ چې پرشتو ستونزو به برلاسی سي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو یو شمېر بریاوې یادې کړې. په ځانګړې توګه په ناوې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو ورستی عملیات بیا ساری او بلل. ولسمشر غنی د افغانستان د ورستی امنیتي وضعیت شکېدو په اړه پر داسې حال کې ډاډ ورکوي چې په ورستی اونۍ کې د هوا په تودېدو د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونو زور اخیستی. نن به کابل د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف کورباوي. لنموړي سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف او نور لوړپوړي چارواکي هم ملګري دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي او په ترڅ کې به نواز شریف له ولسمشر اشرف غنی سره یو په یو کتنه ولري او د افغانستان د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره به هم وګوري. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو راهیسې دا د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لومړی سفر دی چې کابل ته کوي. نوموړي تر دې مخکې د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې هغه مهال پخوانی ولسمشر حامد کرزی په واکه و. پاکستانی رسنۍ وای افغانستان ته روانېدو مخکې نواز شریف د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد د پوز د مشر راحیل شریف او نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون یو مشورتي غونډه جوړه او په هغه کې د افغانستان سره د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو کې خبرې کړي. د بادغیس والی وای د جوان ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه استول سوي او دغلته عملیات دوام لري. مخکې تر دې راپورونه ورسی و چې دا ولسوالۍ طالبانو نیولې ده، خو د بادغیس والی امان الله علیزی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل تازه دمه ځواکونه دې ولسوالۍ ته استول سوي او دا مهال دغلته جګړه روانه ده چې د پوینا ډیر ژر به پکښې د پراختیا د پرمختګ په اړه معلومات ترلاسه سي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په جوان ولسوالۍ کې په روانو نښتو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بیا هم شراغلست. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د بهرنی چارو له وزیر سرګی لاروف سره د کتنو په هدف روسیې ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي جان کیری به له پوتین او لاروف سره نن د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې وګوري او له دې سره به په اوکراین، سوریا او یمن کې په روانو ناکراریو خبرې وکړي. د بهرنی چارو وزارت وایي مسکو هیله لري چې دا خبرې اترې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې د اوکراین او سوریا د شخړو پر سر خرابې سي ته نورمال کړي. د اوکرين په ختیځ کې په فبروري میاشت کې د جرمني او فرانسې په منځګړیتوب د سوي اوربان سربېره خورې جګړې روانې دي. کیف او لویدیز هیوادونه روسیا تورنوي چې د اوکرين په ختیځ کې بیلتون پالو ته وسلې او سرتیری ورکوي، خو مسکو دا تورنه رد کړې دي. روسیا بیا د واشنگتن پر هغو هڅو انتقاد کړی چې غواړي اوکرایني سرتیرو ته روزنه ورکړي. د فرانسې ولسمشر پر متحده ایالاتو راغ کړی چې پر کیوبا له نږدې نیم پیړۍ راهیسې لګول سوي بندیزونه لرې کړي. فرانس اولاند ولیدي چې د بندیزونو د کیوبا پر پرمختګ خورا ناوړه اغیز کړی. اولاند د فرانسې لومړی ولسمشر دی چې کیوبا ته د خپل هیواد په توګه له رامنځته کېدو وروسته سفر کوي. د هوانا او واشنګټن ترمنځ د کړکیچ له منځه وړلو د هڅو له پیل 15 میاشتې وروسته د فرانسې ولسمشر چې د فرانسوي چارواکو لویه ډله ورسره ملګرې ده په پام کې لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ډیپلوماټیکو اړیکو پر پراختیا تمرکز وکړي. اولاند د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره وکتل او د نوموړي له مشر ورور د کیوبا له انقلابي رهبر فیدل کاسترو سره 15 دقیقې کتنه وکړه. په داسې حال کې چې د کیوبا او امریکا اړیکې د تودېدو په حال کې دي، په تیرو څو میاشتو کې د جاپان، اروپایي ټولنې، ایټالیا، هالینډ او روسیې جګپوړو چارواکو هم د دې هیواد د دې لپاره له کیوبا څخه لیدنه وکړه چې له دې هیواد سره اړیکې ټینګې کړي. حتی سپینې ماڼۍ هم دا احتمال نه دی رد کړی چې ولسمشر باراک اوباما به راتلونکي کال کې کیوبا ته سفر وکړي. د دوشنبه په ورځ په یمن کې حوثی اغانو ادعا وکړه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د فوزي ائتلاف یو جنگي جټل وتاکن سکور کړی ده. دوی دا ادعا لر ورسته له هغه وکړه چې مراکش ول یو جنگي جټل وتاکي د دې فوزي ماموریت پر مهال ورکه سوی ده. د المصره په نوم د حوثی اغانو یو ټلویزیونی چینل ویلي چې د قبایلو هوایي دفاع په صده کې د وادي نهسور سیمه کې یو جنگي الوتکه راغورځولې. د ټلویزیونی شبکې هغه تصویرونه هم ښودلې چې پکې حوثی قبایل دی وینسکور سیمه الوتکه د ماتو ګډو شاوخوا خوشحالي کوي. د حوثی وسلوالو اړوند د ټلویزیونی چینل ویلي چې د اف 14 جټ الوتکه په تصویرونو کې په ماتو ګډو کې پروت د مراکش بیرغ لیدل کېږي. مراکش چارواکو ویلي د یک شنبه په ورځ له دې الوتکه او پیلوټ سره اړیکې پرې سوي. د مارچ 28 نیټه رئیس په یمن کې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف لخوا د روانو بمباری په ترڅ کې د لمړني ائتلافي الوتکه د چې په یمن کې د نادر کېدو راپور ورکول کیږي. مراکش د ائتلاف د خپل شپږ اف 14 جنگي الوتکه استولې. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې د مدیترانې له سمندر څخه اروپای ټولنې ته کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې غوښتنه کړې. فیدریکا موګرینی د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل موږ د انسانانو د ژوند د ژغورنې لپاره پر تاسو حساب کوو. نوموړي د هغو وړاندیزونو یادونه وکړه چې د کښتیو د نیول لپاره د ټولو ضروري وسایلو د کارول په شمول تیره میاشت پرې اروپای ټولنې خپلو کې هوکړه کړې وه. اروپای ټولنه د لیبیا په بو کې د قچاکیانو د کشتیو د نیول په برخه کې د هر ډول پوځي عملیاتو د قانوني بنسټ لپاره د ملګرو ملتونو موافقه ته اړتیا لري. لیبیا چې ډیر انساني قچاکوران په کې فعالیت کوي د اروپای ټولنې له دې وړاندې سره مخالفت کړی دی. د خبرونو پای.
زموږ راګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې نن کابل د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف کوربه دی. له نوموړي سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف او نور جګپوړي چارواکي ملګري دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي او دواړه خواوې به پکې د تروریزم پر ضد د مبارزې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. کابل ته د نواز شریف د نننی سفر په اړه نور تفصیل د اجمل انت په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي والی د حکومت د جوړیدو راهیسې دا د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لومړی سفر دی چې کابل ته کوي. نوموړی تر دې مخکې د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې هغه مهال پخوانی ولسمشر حامد کرزی په واک کې و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي چې په راحیل شریف سربیره د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز او یو شمیر نور پاکستانی چارواکي هم په دې سفر کې له نواز شریف سره ملګری دي. پاکستانی رسنۍ وایي افغانستان ته تر روانېدو مخکې نواز شریف د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد د پوځ د مشر راحیل شریف او نور لوړپوړو چارواکو په ګډون یو د سلام مشورې غونډه جوړه کړې او په هغې کې د افغانستان سره د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خپلو کې خبرې کړي. په دې اړه چې د کابل د سفر لپاره د پاکستاني چارواکو چمتووالی په دې غونډه کې په کومو مسلو بحث شوی جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې صدر اعظم نواز شریف به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره د لیدلو کتنو په لړ کې له ولسمشر اشرف غنی سره یو په یو خبرې اترې وکړې او همدارنګه به د افغان حکومت له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وګوري. پاکستانی چارواکي وایي په دې سفر کې به د افغانستان سره د نږدې او د همکارۍ پر بنسټ د ولاړو اړیکو د لا ټینګښت هڅه وشي. نواز شریف په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي والد حکومت له رامنځته کېدو او اسلام آباد ته د نوموړي له سفر وروسته د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې ناڅاپي نږدېوالی راغلی او دواړه غاړې د یو بل سره په ښې همکارۍ او سوله ییز ګاونډیتوب ټینګار کوي. افغان چارواکي ټینګار کوي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کولی شي او دوی په دې برخه کې د صادقانه همکارۍ غوښتونکي دي. خو په عین حال کې د افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو په وتلو او د اوړي د موسم په برابره کېدو جګړې او ناکراریو زور اخیستی. په افغانستان کې د وروستیو نامنیو پلاکه هم وسنی افغان چارواکي د پخوا په څیر د پاکستاني لوري په نه همکارۍ ناچوي، خو د چارو څارونکي عوام افغانانې د پاکستان پر همکارۍ او صداقت شکمن کړي. په داسې حالاتو کې به کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سفر څه له ځان سره ولري؟ دا پوښتنه مو د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد امان الله احمدزي څخه وکړه. نوموړي وویل که دا ډول سفرونه له تشریفاتي ناستو ولاړو اخوا په صادقانه همکاریو ولاړ وي، نو د نواز شریف روسیه سفر د افغانستان د سولې لپاره مهم دی. ښاغلي احمدزي زیاته کړه،
پاکستان کولی شي خپل نفوذ نه استفاده وکړي او د طالبانو
نواز شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې تېره اونۍ په قطر کې د لومړي ځل لپاره د افغان دولت، طالبانو او اسلامي حزب استازو په یوه غیر رسمي غونډه کې خپلو کې خبرې وکړې او د ځینو اختلافي مسلو په هواري کې د پرمختګ په اړه رپورټونه ورکړل شوه.
په راپور کې مو واورېدل چې په پام کې ده د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د پاکستان د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره یو ځای په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې وکړې. ویل کېږي چې د دوی د خبرو اصلي موضوع به د افغانستان سوله او امنیت وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کې خپرېږي. قدر منو اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې جان آقا الکوزي ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
زیات شمیر لویدیز ورسپانو او خبرونو په افغانستان کې له ازبکستاني وسلوالو څخه د 19 تنو يرغملو د خوشکېدو په اړه مطالب خبره کړي. امریکا چاپ وال شیر جورنال ورسپانی د مسلې په اړه په یو مضمون کې لیکلي، د یو ډیر شو مسافرو تختونه چې لیوی خزي پرته نور ټول شیاګان ول، د هزارګانو اقلیتي په افغانستان کې زیات اندېښمن کړي وو. ورسپانه لیکي د افغان حکومت لپاره د دې يرغملو خوشکېدو د فشار او یا هم د مذاکرو لارې لومړیتوب درلود. والسر جنرال رسپانه د افغان سیمایي شرواکي په حواله چې نوم یې نه دی ذکر کړی لیکي، ازبکستاني وسلوال تېره اونۍ سلا شول چې د خپلو کورنیو او خپلوانو د 22 کسانو د خوشي کېدو په بدل کې 19 تنه افغان یرغمل خوشي کړي. په دې مضمون کې لیکل شوي چې د وسلوالو ټول 22 کسان د افغانستان د ملي امنیت ریاست سره بندیان ول. ځینو سیمایزو چارواکو والسر جنرال رسپانه ته ویلي افغان طالبان د زابل ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې په کوم ځای کې چې یرغمل ساتل شوی و واکمن دي او د دې یرغملو په تبادله کې مرسته کړې ده. والسر جنرال زیاتوي یرغمل د یکشنبې په شپه د خاک افغان ولسوالۍ نه د غزنی ولایت جاغوري ولسوالۍ ته ولېږدول شول او د دوشنبې په سهار د سیمې د یو مخاور قومندان عزیزي په منځګړتوب له ازبکستانیانو سره تبادله شول. ورسپانه لیکي د یرغملو په خوشې کېدو کې اتو تنو قومي مشرانو مهمه ورنه درلوده. په جاغوري ولسوالۍ کې د هزارګانو یو قومي مشر مرزا خان والشي جورنال رسپانې ته ویلي قومندان عزیزي دوی ته ډاډ ورکړی و چې تختول شوي مسافر به د ازبکستاني وسلوالو څخه خلاص کړي. فارن پالیسي خبرونې هم د همدې مسله په اړه مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې د اسدالله کاکړ چې د مسافرو په تبادله کې دخیل و خبرې راخیستي چې وایي دا کسان د ازبکستان د وسلوالو د کورنیو د 22 غړو په بدل کې خوشې شوي دي. د کاکړ په وینا ازبکستانیان د افغان امنیتي ځواکونو په بند کې ول. یو دیشتنه مسافر چې له ایران څخه راستانه شوی و د فبروري میاشت کې په زابل ولایت کې د ناپیژندل شوو وسلوالو لخوا یرغمل شوی و. فارن پالیسی خپرونې د پژواک خبری آژانس په حواله دا مسله په غټو ټکو لیکلې چې 19 تنه یرغمل له 28 تنو طالب بندیانو سره چې د افغان حکومت په قید کې ول تبادله شول. خپرونه وړاندې لیکي تر اوسه نه ده څرګنده چې مسافر کومې ډلې یرغمل کړي وو. ځینې راپورونه وایي طالبانو دا کسان تښتولي، خو ځینې نور بیا د ازبکستان اسلامي غورځنګ د دې کار مسؤول بولي. خو یوه مهمه مسله په لویدیځو رسنیو کې تر سترګو کیږي او هغه دا چې په زابل کې د تښتول شوو مسافرو 19 تنه د ازبکستاني وسلوالو له 22 بندیانو سره چې له افغان حکومت سره بندیان ول خوشی شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان له زندانونو نه هیڅ بندي نه دی خوشی شوی او هیڅ پیسې وسلوالو ته نه دي ورکړل شوي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې عبدالمالک بیکسیار د خپل شیرونو په واره کې خبرې کوي او خپل شیر راوړوي.
مجموع کې خداسې او شیر په افغانستان کې اگر لیکل کېږي او نه داسې مشاهده سره لرلی شي او نه داسې تجربه سره لرلی شي.
د کوزي پښتونخوا شاعر او لیکوال اسمت الله ظهیر د خپلو ادبي فعالیتونو په باره کې غږیږي.
دغسې چې د ناول وګورم چې زما ټولنې ته نوښت هم ورکوي، فکري بدلونه هم ورکوي او زما خلکو ته فکري خوراک هم ورکوي، نو هڅه کوم چې هغه شی را دغه کوم را وژباړم.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د غور کمیسیون منحل کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د شکایتونو د کمیسیون فعالیت د ډلې رسنیو د قانون د 23 ماده پر اساس پای ته رسوي او غواړي چې ډیر ژر د رسنیو د ملاتړ کوونکو ادارو په مشوره د ډلې رسنیو کمیسیون جوړ کړي. د سور د میاشتې په 13 نیټه د ملي امنیت لوی ریاست د کوشنی دورې یو مجسمه او یو تاریخي سکه چې د دغه ریاست د منصوبینو لخوا ترلاسه شوې د اطلاعات او کلتور وزارت ته وسپارلې. د کوشنی دورې دغه اثر په 4 او 5 میلادي پیړیو پورې اړه لري. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د لرغونو آثارو د ساتنې په مقصد د ملي امنیت د منصوبینو د هڅو قدردانی وکړه. د غوی د میاشتې په 18 نیټه په خوست کې د چنار کلنۍ اوومه مشاعره جوړه سوه. په دې مشاعره کې د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد د بیلابیلو ولایتونو په سلګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړی و. شاعران او فرهنګیان وایي چې د چنار په سرژنۍ مشاعره کې تر ډیره معیاري شعرونه ویل سول چې د سولې، ورورولۍ او د ناخوالو د له منځه وړلو پیغامونه یې لېږدول. نوموړی مشاعره د سیمې د فرهنګیانو او شاعرانو په مالي لګښت جوړه سوی او تر ډیره موخه د شاعرانو او فرهنګیانو نږدېوالی او اصلي شعر ته کار کول دي. د خوست مرستيال والی عبدالواحد پټان په خپل خبرو کې ویل چې د بیان ازادي او د شاعرانو مفکورو ته احترام لري او د له شاعرانو وغوښتل چې د ټولنې ستونزې په خپل شعرونو کې ونغاړي او تر نوري ورسوي. دوی ویل چې د مشاعره د ګډونوالو شاعرانو شعرونه براټول او د یو کتاب په ډول به ادب ته ډالۍ کړي.
د خوست ولایت ډیری فرنګیان دا خبره کوي چې د پخوا په پرتله د دوی فرنګیات منسجم شوي دي او دوی اوس ډیر په فرنګي ډګر کې د ټولنې پر جدي اړتیاو تمرکز کوي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د خوست رپورت لري.
خوستی فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله اوس مهال په خوست کې علمي او کلتوري هڅې منظم شوي او فرهنګیان د هنر، ادب، شعر او شاعرۍ ترڅنګ د دې لرغونی ژبې علمي بډاینې ته هم متوجه شوي دي. شاعر او کرکتونکي فرید الله قربان ویل چې
خو داسې وګیله وه چې خوست چې دی یا خوست میشتي فرهنګیان چې دي یوازې هغه په خوله نارې وایي یا په اصطلاح نه معاشي کارونه کوي، خو دومره ښه کار یې نه دی کړی. اوس دغه ستونزه زه وایم چې بېخیال شوې ده. د اوس هم په ادبي او فرهنګي برخه کې لوی لوی کارونه شوي دي او د لا هم داسې کېږي. په خوست کې درې څلور داسې مطبوع دي چې تقریبا یو کتاب روزانه چپ کوي.
مدني فعال او شاعر ساده درخیل وایي چې
اوس کې چې کوم کلتوري هڅې فرهنګي کارونه اوس کېږي هغه پخوانه وو. په خوست کې اوس څو چپي رسنۍ لرو، موږ محبت مجله لرو، ولوله مجله لرو، سا مجله لرو، اوبه مجله لرو، د دې تر څنګ راډیوګانې لرو، د دولتي تلویزیون تر څنګ خصوصي هم لرو. نو دوی په هره برخه کې د کلتور او فرهنګ تر څنګ کار کوي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله خاد لیونخیل د خوست د کلتور او فرهنګ په دودولو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو په تیره د پوهنتونونو رول ډیر اغیزمن بولي.
شیخ زاید پوهنتون موږ خوست کې لرو. میاشت وړاندې په ارواښت محمد صدیق روحي باندې یو علمي سیمینار دایر کړی او په هغې کې خوستیانو فرهنګیانو ګډون کړی و. نو طبعا له هغې سیمینار دوی ډیر څه زده کړي دي او یوه بله ګټه یې دایي چې له نورو ولایاتو خصوصا پوهنتونونو ته چې علمي مراکز یادوو محصلین راځي. د خوست فرهنګ دې ځای نوړي خوست فرهنګ چې دی د افغانستان په کچه بالاخره تیت کیږي.
د پوهنتون یو تن محصل او شاعر ساجد بهار وایي چې خوستیو فرهنګیانو د تیرو کلونو د فرهنګي هڅو او کوښښونو دا زده کړل چې د پښتو ژبې لپاره د شاعري او ادبي هڅو ور اخوا دا ژبه ژباړې، تحقیق، نویو تالیفاتو او نورو بنیادي علمي فعالیتونو ته هم اړتیا لري.
دوی پوهیږي چې نن سبا اړتیا یوازې شعر ته نه ده، نثر ته هم اړتیا ده، ژباړې ته هم اړتیا ده. یعنې که چیرې موږ په پخوا وخت کې هغه د مشاعرو دپاره کومې ټولنې چې جوړې شي هغه نه وای جوړې شي، ممکن موږ فکر اوس ژباړو ته یا لیکنو ته بیخي اوروختی نه وای. نو هغه پخوا وخت چې و هغه د موږ یو پایل و پایلمه وه.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی په خوست کې د کلتوري هڅو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګه د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمې ننګونې ګڼي.
دا یوه ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یوه مشترکه منبع نشته چې د دوی هڅونې او د دوی دغه فعالیتونو ته مرکزیت ورکړي. او له بلې خوا مالي او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره د لپاره د دولت ملاتړ، د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
دی یادونه ورده په خوست کې خوښه او یاد مدني ټولنې بیلابیل بنسټونه او مؤسسې شته، خو کتون کې په دې کې د ګوتو په شمار بنسټونو او مؤسساتو فعالیتونه اغیزمن بولي او زیاتوي چې ډیری دا ډول نهادونه د مادي هدفونو لپاره جوړ شوي ول چې اوس هغه د لنډمهالو او کوچنیو پروژو بازار هم نه لري.
افغان نومیالی شاعر عبدالمالک بیکسیار چې اوس په ډنمارک کې استوګندی د شعرونو لس ټولګې لري. بیکسیار ډیر آزاد نظمونه لیکي. همداراز د ډیرو افغان شاعرانو شعرونه نورو ژبو ته هم ژباړلي دي. د کره کتونکو په وینا د ښاغلي بیکسیار د وروستیو کلونو شعرونه له مخکینیو سره د تجربو او محتوا له مخې ډیر بدل شوي دي. زموږ همکار احمد شیبر له ښاغلي بیکسیار سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه یې درکوم.
بیکسیار صاحب ارستو مکان او زمان د هنر داسې پاچایان ګڼي چې قومانده له هغوی سره وي. ستاسو په شعر ډنمارک پاچایي کړي؟
پاچایي خو اوس پوښنده کړي، خو کوشش لګیا دی چې هغه پاچایي ته ورسیږي. یعنې اوس پورې هم په مطلق ډول زما شعر خپل ټاټوبینه پوره ډول نه دی راښکېدلی، ریښې لا هلته هم شته دي.
یعنې یو څه ناڅه د ډنمارک تاثیر پېشته؟
بالکل، بېخي هغه تاثیر پېشته دی او هغه دی شته دی. بلیا
څه ډول تاثیر یې شته؟
شعر تجربه هم ده او مشاهده هم ده او تخیل هم ده. نو زه خو له کلونو کلونو اوسېږم، زه چې څه ګورم، زه چې څه وینم، زه چې څه کوم په دې ټولنه کې چې اوسېږم، دې محیط نه چې زه هغه استفاده کوم. نو دا شیان دغه زما لیدلي کتلي دا شیان په زما په شعر کې راځي خامخا، زه غواړم او که نه غواړم، په غوښتي توګه یا په ناغوښتي توګه باندې.
بیکسیر صاحب، ځینې وخت شاید یو څوک ستا شعر خوښ کړي او که هغه شعر ته ځیر شي ممکن خپله مو خوښ نه وي، نو ته د خلکو په خوښه پسې ځې او نور هم هغسې شعرونه لیکې که نه ځان ته ستنېشي؟
زه هیڅ
کله مثلا په میډیا کې نوم په مشاعرو کې نوم زما شاعری هم داسې ګوښې را شروع شوې ده او داسې ګوښې پاتې ده تر اوسه پورې. نو زه همیشه دغه شعر داسې فکر کوم چې دا شعر د هغه په عمومي توګه باندې شعر ډېر یو شخصي او ډېر هغه ګوښه شی دی. زه همیشه په خپله لار روان یم چې چا خوښېږي خطر ښه او که نه خوښېږي هغه دا ډېر نه پرې خفه کېږم زما شعر چا خوښ نه شو.
همدغه خبرې کې که چېرته په بل ډول تم شم یو عبارت که د هنر اخلاق ورته ووایو شای مهم وي. مثلا شاعر چې شعر لیکي باید دی وي، احساسي وي، عاطفي وي او لیکلي وي، له بهره بل څوک او بل څه تاثیر پرې ونه کړي. تاسو څومره موافق یاستئ؟ که څه هم مخکې مو اشاره ورته وکړه خو توضیح غواړم.
زه په دې خبره باندې په دې خبرې سره سلو کې دا موافق یم. زه دغه نو فکر په افغانستان ته له کوم ځای راغلی وو دا خبرې چې هغه شاعر د ټولنې ترجمان ده او شاعر خلکو ته لیکي او دا کوي، دا خبرې ما ته معنا نه لري. که نه کېدای شي ډېر دوستان ته علاوه لري یا علاوه نه لري. که نه شاعر ځان ته ګډ دی، دا چې د ده خبرې کله کله له نور چا سره دي، بل چا له ژوند سره دي، بل چا له خاطراتو سره دي، بل چا له احساساتو سره ګډېږي، دا د شاعر نیکمرغي ده. او که نه ګډېږي هغه د ځان غټه بدبختي نه ده.
بېکثر صاحب، ځینې وخت شاعر وایي چې یوه منظره زه وګورمه نو الهام راته وشي چې زه شعر ولیکم. ځینې وخت شاعر وایي چې فضا دې ته جوړه شي چې زه شعر ولیکم. او ځینې وخت شاعر وایي چې د بل چا اثر ولولم، داسې یو احساس راته پیدا شي زه هم باید شعر ولیکم. تاسو څه وخت شعر لیکئ؟
زما له نظره شعر یوازې د خاصو مواقعو شی نه دی. زه فکر کوم چې شعر باید زموږ په ژوند راګډ یو شی وي. شعر زموږ میلمه نه وي. چې کله خدا نه خواسته مثلا هغه اکثرا د افغاني شعرونه چې وګوري که نه، د مور د مرګ په اساس، د پلار د پلانی په اساس، او زه یمه چې نه، یوازې په غم کې یا په ډېره خوشحالۍ کې شعر باید تا سره نه وي. شعر باید ستا ملګری همیشه د سره وي، په ویښه د سره وي، په بیده د سره وي، په کار کې د سره وي، په بس کې د سره وي، په هر چېرته د سره وي.
بېکثر صاحب، په ختیځ معاصر شاعرۍ کې د هندیانو شاعري په یو ډول اروپا متاثره شوې ده، او د عربانو په شعر د امریکا مهاجرو خورا جوت اغېز کړی دی. یوه ډله عربان امریکا ته ولاړل، او چې کله هغوی په امریکا کې شاعري وکړه الهام یې واخیست له غربي ادبه. د دوی د شعر تاثیرات پر عربي معاصر شعر باندې خورا جوت دي. د بهر میشتو افغانانو شاعري ستاسو په نظر څرنګه تر اوسه ډېر څرګند تاثیر پر ځای نه دی پرېښی؟
دا خو به نور زیات علتونه لري، خو زما ژوند دغه تر یو څو کاله مخته پورې یو څه د مهاجرینو سره تړلی وو، او هغه د ترجمانګانې د اخیستې مې کولې. ډنمارک میشتي وایي چې اوسه پورې افغاني مهاجرو په ډنمارک کې یا په ټوله اروپا کې اوسه پورې خپل مسیر نه دی ټاکلی. مثلا دوی وایي چې د پاکستانیانو موقف معلوم دی، د ایرانیانو معلوم دی، د ترکانو معلوم دی. افغانان اوسه پورې لاس پښې وهي چې په کومه لاړ شي، څه وکړي، سره کم لاړ شي، چا پسې لاړ شي. زه فکر کوم چې هغه فرهنګ او ادب یې هم همدغه شی دی. افغانانو اوسه پورې په خارج کې له خپل ځان ته لار نه دی ایستلی، خاصه محسوس نه، زما نظر خو ډېر محسوس نه دی. د بهر میشتو افغانانو په شعر کې د غرب تاثیرات ډېر کم وینم، بیخي کم.
کراشو دې ته کوم نوی شعر مو لیکلی؟ هغه به سره واورو، بیا به لنډې خبرې پرې وکړو.
ولې نه، دا یو شعر دی، اعلان. زه د چایم ارلی بلاندی بی انزور دی وی جیلی پیشو سم لکه مخامخ بنده تا چه ورگوری هم ورگوری هم نه سوچ که دوبا ترلاندی پتا او ترلاندی لاندی دی تلیفون ایوش میره لیکلی دی زده ونی پدر تین پا پلاستیک کی اعلان دا دی پرون لا هبل پرون کیسه می وکړه. نن هماغه اعلان ته یو پمنګ شپږ وکلن انجلۍ د پلار لنګۍ پورې سیف ترپی او چیغې وهي، دا جانه ژر ژر کوه، زه مې کمیله پیشو همدا شیبه غواړمه. د خوشحالۍ د ژړا غریو یې په څیره باندې خور، نیکمرغي ما یې په هستې باندې شک درلوده. نن د نجلۍ سره وه غاړه غړۍ، پلار تلیفون په غوږ ولاړ، خو هغه بل لوري ته ګمان کوم
تلفون نه اخلي.
ډیر شپه کیسه ارسب استاسو دا شیر له هغه سره چې څو کلمې مخکمل کله څه توپیر لري؟
نو دا د ټول ته وګورئ سر تر پای توپیر دی. هغه دا مجموع کې خداسي او شیر په افغانستان کې هغه لیکل کیږي او نه داسې مشاهده سره لرلی شي او نه داسې تجربه سره لرلی شي.
دا اعلان چې په تخته باندې دی د ټلیفون شمیره او د پښو انزور دا ټول شای نه وی په افغان شیر کې، لیکن ستاسو له شیر سره، ستاسو د څو کله خواني شیر سره څه تغیر لري؟
نو تاسو هدف په دې کې څه تغیر لري؟
یعنی تاسو کفرزن د دوه کله خواني یو شیر خپل راوخلی او دا اوسنی شیر د هغه څنګه تکیش دی؟ تصویر له نظره، د عاطفه له نظره، د احساس له نظره او د کلماتو له نظره آیا فرق پکې شته او کنه؟ هغه خواني شیر دی پوښ شوی او یا مغه په خونه شیر په خپل حال پات شوی؟
نو زه خو هغه د 20 سال ته جواب مونږ شم ورکولای، ځکه چې دا د خو لیکم یو بل سره بیا راځي، مثلا په دې باندې ماسبه کوي چې مثلا دا فصل دی د احساس فرق لري. زه خپل په خپل شیر باندې قضاوت زه خپل خو نشم کولای. هغه د نه پیغام چې تاسو تجربه سره کوم د نو شهرام په شیر قضاوت کولای شي کنه شي کولای. یو ځنه شی چې هغه زما په شیر کې زما نظر محسوس دی، هغه دا دی چې زه شیر لکه خو غوندي مثلا په هغه په یو وار نه لیکم، اوس زه شیر ته ډیر زیات متوجه ما کلمه په کلمه ګورم، ټکی په ټکی ګورم او څو څو ځله له نظر ته روم اضافي کلمې او اضافي قصې او دا هغه دا شانتي حکومت خوابم شیر ولیکلو بس یا کتاب شي تبر رسیدلی او کمپیوټر تبر رسیدلی او کله کله ولا مضبوط هم درس رسیدلی او اوس هغه څو څو ځله شیر ګورم بیا بیا ګورم او بیا بیا اصلاح کولم. دا یو شی دا شی زمال په نظر محسوس دی او د احساس او عاطفي او دا خبره خو باید لستونکي په کیږي پیدا کی.
همدغه تغییر دی چې اوس شیر بیا بیا ګوري، په خوامو بیا بیا دومره نه کاته. تصادف یو امریکای لیکوال دی، ناقد دی، متاسفانه نوم زمایر شو، هغه وایي چې تر ټولو مهم کره کتونکی د یو اثر په خپله پنځون کې دی او هغه سم نقد پی کولای شي. حتی اوس په جنو ځایونو کې یو رواج پیدا شوی دی چې ځینې کسان په خپلو لیکنو باندې نقد لیکي. څه فکر کوئ که تاسو په خپلو شعرونو باندې یو نقد ولیکئ، آیا ممکن ده؟
یاره دا کار خو زه وکړم شم، دا خو اکی دا تاسو له معلوماتو نه ډیر زیات مننه. خو په افغاني ټولنه کې دا معمول نه دی دا شی هغه دی دا کار سره وکی شاید هغه دی دا افغانستان خو نمونه ډیر زیات پیدا کیدی شي او د دې بیا څه جب څه دی نه هغه یعنی زه چې خپل هغه افغاني شی نه ګورم، مثلا که زه اوس کې نه خپل ملي مجموعه باندې نه خپل کوم دا کار به هیڅ ډیر کوله شاوله کړي شي هر څه ډیر خو کوم.
فکر نه کوي چې دا ګټور کار دی؟
زه فکر کوم دا ګټور کار دی. دا خو هغه له هر نگاه مده ګټوري
دا ګټوري
څه چې هغه دې در تخفل چې ناس ته او دغه شیر چې دا شیر نخ دی مثلا خپل خاغه غلطګان ته خلق تشریفي چې ورو دغه شیر کې په دغه ځای باندې انتقاد لرم ولې لرم سره خمل لرم او اصلاح شي دی.
خو دلته یو خبره ده، یو کلتوري مشکل لرو. مثلا یو اروپایي چې کله یو چاته ځان معرفي کوي کېدای شي چې هغه ووایي چې زه یو تکړه شاعر یم او فلانه یم، لیکن یو افغان هیڅ کله هم د ځان هغه مثبت اړخونه نشي بیانولی. خو دلته موضوع دا ده چې باید څوک دواړه اړخونه رابرسېره کړي، دواړه اړخونه. د لبنانی مشهور ناقد یعنی د شلمې پیړۍ د نړۍ له مهمو ناقدانو څخه یو هم میخایل نوعیمه ده، هغه وایي چې نقد لکه غلبیل د سړی غلبیل د پلاس کې دی، په دې غلبیل کې ششان هم بیلوي او بد هم ترې بیلوي. نو زما مطلب دا دی چې کچرته به کسیار په خپل شاعری باندې چلی کی نو باید مثبت اړخونه هم را بیان کی. آیا په دغه کلتوري اړخ باندې به دا جرأت وکړي چې په شکیج دی او په خپل شعر به نقد ولیکي؟
نو خود دومره به هغه د تخوبیا درجه لري چې اوس مثلا کزه دیو چې د خپل شعر بدګنه مثلا که سلف سره بیانو ما شاید کې غنه هغه دغه 500 هم بیان نکړای شي مګنه یا هغه دغه هم د کلتوري هغه دودونه او رواجونه.
فکر نکوي چې په هنر کې او یا په هر هغه څه کې چې ولست ګټه رسی شي کلتوري مسائل اړخ ته کو او شپې پرې کېږو.
نو دا خو کار دی، خو کاشکې چې داسې وشي.
لکه سیار صاحب مننه چې د ازادي راډیو د ادبي مجلې په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
وړاندې د ښاغلي عصمت الله ظهیر مرکه اورېدلی سئ، خو اوس د یوه حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږما رشیدي لولي.
کیمیاګر د برما د خلکو یو نکل. ونه و یو وخت یو نجلۍ په یوه زلمي مینه شوه او د واده فیصله یې سره وکړه. نجلۍ د پسرلی په یوه ښکلې ورځ واده شوه او پلار یې د خوشحاله ژوند دعاګانې ورته وکړې. د دوی ژوند ښه خوشحاله و، خو یو مشکل پکې و. له زلمي سره دا لیونۍ تنده و چې خاورې په سرو زرو بدلې کړي. د به خپلې مېرمنې ته ویل زه کیمیاګر یم او کیمیاګري له نورو چارو فارغ آرام ذهن غواړي. ښځه ارزو منوه چې میړه یې یو کاروبار لرلی. یوه ورځ یې میړه ته وویل زما زړه نه غواړي چې بل ته محتاج واوسو، ځکه خو ډېر زحمت باسم. ښځې رښتیا ویل، د هره ورځ د ویالو په غاړه رابوټېدلې سابه راټولول او د کلي یوه بزګر دی ورکول چې ورته وی پلوري. بزګر به د ترلاسه کړیو پیسو کمه برخه دې ته ورکوله. ښځې یې میړه ته ویل که ته همکار وکړې نو دومره پیسې به ومومو چې یو وخت ځمکه ورباندې راونیسو. خو میړه یې سر وخوځوه، معنا دا چې نه، کار نه کوم. د خپلې ګرانې مېرمنې ته وویل یقین ولره چې راسته ډیر نږدې شوی یم، بس یو څه نور وخت هم راکړه. که خدای کول په کم وخت کې به په سرو زرو باندې د خاورو د بدلولو په چل پوه شم. ښځې ورسره ومنله او چې څه وخت نور هم تیر شو، ښځه پلار ته ورغله چې د میړه د مرموزو چارو په باره کې مشوره ورسره وکړي. دې ته معلومه وه چې پلار یې هم یو وخت د کیمیا په باب معلومات ټولول. پلار چې د خپل زوم په اړه د لور خبره واورېده، لور ته یې وویل موږ ټول لیونۍ ارزوګانې لرو، زه به له ده سره خبرې وکړم، ته ورته ووایه چې سبا راشي ما وګوري. ښځې چې خپل میړه ته وویل چې پلار یې د کیمیاګري په باره کې څه ورته ویل غواړي، ډیر ناکرار شو، ځکه د ګمان کاوه چې کار یې ډیر نږدې کړی دی او هسې نه خو سر ورباندې زورور شي او ټوله خواري یې په اوبو لاهو شي. خو څرنګه چې د خپل خسر ډیر خاطر کوه، نو په سبا کور ته ورغی. خسر یې د تصور برخلاف نه ورته په قهر شو او نه یې نصیحت ورته وکړ چې له کیمیاګري لاس واخله. خسر یې په غوږ کې ورته وپوسنیده زه هم یو کیمیاګر وم او ډیر نږدې و چې خاوره په طلا بدله کړم، مقصد ته بیخي ډیر نږدې و. زلمی حیران پاتې شو چې خسر یې هم د ده په څیر لیونۍ تنده لرلې ده. ورته ویې ویل عجبه ده، ته هم کیمیاګر وې، زه خو اوس د کامیابۍ په غاړه ولاړ یم. او بیا یې خپلې ټولې زده کړې طریقې او ترسره کړې تجربې ورته بیان کړې. خسر د زوم خبرې په ورین تندي واورېدې. وروسته یې وویل تا هو به هو هغه څه کړي چې ما تجربه کړې وه، ته د راز پیدا کولو ته نږدې شوی، خو یوه شي ته دې نه دی پام شوی. که هغه هم درسره وي نور نو خاوره په طلا بدلولی شي. ما ته د وخت په تیریدو سره هر څه معلوم شول، خو ارمان چې اوس ډیر بودایم او دا فرصت را سره نشته چې خاوره په سرو زرو بدله کړم. بودا خو سر لا خبرې نه وي تمامې کړي چې زلمی زومی وویل زه زلمی او پیاوړی یم، زه به دا عنصر چې تاسې ضرور ګڼئ خامخا ومومم. بودا سړه سا وایسته وویل ډیر کار غواړي. زومی ورته وویل بس دومره راته ووایاست چې څه وکړم، زه له کاره نه وېرېږم. بودا وموسېده وویل ته هغه سپین بخونی دوری ته ضرورت لري چې د کیلې په پاڼو باندې پرتې وي. البته د هرې کیلې د پاڼې سپینه دوړه نه، بلکې یوازې د هغې کیلې چې تا په خپله کرلې وي. زلمی وویل آسانه کار دی، زه به په خپل لاس کیلې وکرم، د پاڼو څومره دوری ته ضرورت دی؟ بودا وویل دوه پاوه. خو ته دا راته ووایه چې ډاډه یې چې دومره کار به وکړي؟ ځوان ځواب ورکړ هو. بودا وویل ډیر ښه، نو که تیار یې زه به پیسې درکړم چې ځمکه ورباندې واخلې چې د کیلې بوټي ورباندې وکړي، او که چیرې ټینګه ژمنه راسره کوي چې زما د لور په شمول به هیچ چاته نه وایي زبا هغه جادوئی اورات دروخه يم چې د خپلو کیلو په پانو یې باید ووای. زوم ټینګژمنه وکړه او خسری هم جادوئی وردونه ور وخدل او همې د زمکی درانی ولول لپاره پیسې ورکړې. زلمی زمکره ونیولا، زمکی ښه خوره لرله مګر په کبلو پوښلې وه. زلمی په ونه یو خواري وکړه چې پاکی کړي او څو نورې ونه یې د زمکی پیوې کولو او اورولو او کرلو تیر شوې. چې بوټي راشنه شول او پاڼې وکړې، په هر بوټي جلا جلا جادوئی اورات وویل او هغه د چا خبره شپه ورځې په ځان یې وکړه چې د کیلې د بوټو سم خدمت وشي. د بکرۍ ورځ د پټو په پاللو، للون کولو، اوبولو او نورو چارو تیروله. کله چې بوټو کیلې وکړې او کیلې د راټولولو او خرڅولو شوې، زلمی په احتیاط سره د هغو د پاڼو په مخ پراته ګردونه راغونډ کړل او په یوه مرتبان کې واچول. راټول کړی ګرچې وتاله ډیر کم وو او دی پوه شو چې باید د کیلو لا زیات بوټي وکړي. زلمی د خرڅو شویو کیلو په پیسو باندې نور ځمکه راونیوله او نور بوټي وکړل او لا زیات خواري یې ورسره وکړه او ګردونه یې راټول کړل. او بالاخره هغه وخت هم راغی چې د په لاس د کرل شویو او پالل شویو کیلو د پاڼو دوړه دوه پاوه شوه. زلمی سخت خوشاله شو، د دوړی مرتبانونه یې راواخیستل، په منډه منډه د خسر کره لاړ او بوډا چې مرتبانونه ولیدل تنده یې وغوړید. وی ویل فخر در باندې کوم، ډیر زحمت دې ایستلی دی. زوم یې ورته وویل اوس نو راته ووایه چې خاورې به څنګه په سرو زرو بدلوم. بوډا وویل خامخا به دې پوه کړم، خو غواړم چې لور مې هم واوري. ورشه راوی بوله او ورته ووایه چې یو کار په مخ کې دی او تاته اړتیا ده. ډیر وخت نه و تیر چې زلمی له خپلې ښځې سره د بوډا کور ته ستون شو. کله چې درې واړه سره یو ځای شول، بوډا لور ته وویل ګرانې لورې، په هغه اوږده موده کې چې میړه دی د کیلو د بوټو د پاڼو دوړه ټولوله تا څه کول؟ نجلۍ وموسېده، ویې ویل زه په دې بوخته وم چې کیلې تر بازاره پورې سلامت ورسوم او په ښه بیه یې وپلورم. پلار یې بله پوښتنه ورنه وکړه، نو له دغه خرڅلاو دې څه پیسې زیرمه کړې دي؟ نجلۍ وویل هو، زما میړه بیخي ډیر زحمت وایست او عواید مو ښه، زیرمه مې ډیره ده. پلار یې ورته وویل ذخیره دې راښکاره کړه. نجلۍ کور ته ستنه شوه او له دوو کڅوړو طلاو سره راغله. پلار ورته وویل کڅوړې همدلته کېږده، ته ووځه. چې نجلۍ ووته، پلار یې د کڅوړو طلاوې په خاورو باندې واچولې. بیا یې زوم ته مخ واړوه، ورته ویې ویل بچیه ښه ورته وګوره، تا خاوره په طلاو بدله کړې ده. زوم په اوله کې حیران پاتې شو، مطلب یې وانخیست، خو وروسته بیا دې نتیجې ته ورسید چې خسرې په حقیقت کې د نړۍ په ټولو کیمیاګرو کې لوی کیمیاګر.
دوه اونۍ لمخه په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو د ښاغلي عصمت الله ظهیر د فرنګي هڅو د قدرونې غونډه جوړه کړې وه. ښاغلی ظهیر غزنی ته راغلی و، نن سبا کابل کې دی. ظهیر له څو کلونو راهیسې یوه مجله چلوي، ګڼې ژباړې یې کړې دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. ظهیر صاحب ستړی مسې؟
خیر اوسې. ومنصب خدای دې راوله، ډېر خوشحاله سوم په لیدون.
ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. ظهیر صاحب، زه داسې خبر شوم چې غزنی ته راغلی وې او یو څه مناسبت و، کېدای سي په دې یو څه خبرې راته وکړې.
استاد، کندهار ته راغلم، د عبدالکدیم پتیال په یاد یو غونډه وه، د انارګل مشاعره وله، د هغه وروسته غزنی ته رالم. د غزنی کلیوال ادبي ملګرو، چون چې زه خو د دې دغه نه وم، خو د دوی دومره مینه وله چې بیخي یې زه د ټول عمر دپاره پوره وړی کړم. یو غونډه یې راته نیولې وه. نو رښتیا هم غزنی زما ارمانم و، لیدلی خو مې و، دومره په تفصیل سره مې نه و لیدلی. نو دا هلته یو غونډه راته نیول سوې وه، هغه غونډه کې مې شریکت هم وکړې، ملګرو ډیره زیاته مینه راکړه، دومره مینه یې راکړه چې زما یې سترګې د اوښکو راډکې کې. او غزنی چې چون د افغانانو یو ډیر محبوب ښار دی، یو ډیر لرغونی او تاریخي او کلتوري ښار دی، هغه مې په ډیر داسې په تفصیل سره پر اړخیزه توګه وکتلو.
ظهیر صاحب، له څو آثارو مو زه خبر یم چې چاپ دي او څو ناچاپه دي. په دې وروستو کې مې داسې ما اورېدلی دي چې ژباړو ته مو مخه کړې ده. یو څه مو په دې ورستیو کارونو باندې خبرې راته وکي.
مننه استاد. د شاعری او ټولګه می چاپ د په 2011 کې چاپ سو د سندرو وشکي، او داغه په څنګ کې مې استاد په تاریخ کې کار کړی دی، د پښین لند تاریخ مې لیکلی دی. دا هغه سپسر په څنګ کې مې فیض محمد غازی چې یو ملي اتل و د افغانستان د پاره یو دفاعي سنگر ولو د انګریز په خلاف جنگیدی، چون بدبختانه چې فیض محمد غازی سره امیش میرنۍ سلوک سوی دی چا یاد کړی نه دی. نه دلته په لوی وطن کې، نه هلته په د فیض محمد غازی په نوم یو وړوکی د تاریخ کتاب ولیکي چې بیا یو درې میاشتې مې بنده مور باندې تیر کړلو. د هغه بعد مې استاد د لبنان د جبران خلیل جبران سینډ اینډ فوم چې هغه هیڅ په پښتو کې نه ولو لنډې ادبي ټوټې ولې، هغه مې د ځګه او د شګې په نامه باندې ژباړلی دی. او څه مې داسې فلسفیانه غوندې افسانې دي لکه شیطان، طوفان، څو افسانې مې نورې د ده ژباړلی دي. په دې وروستیو کې مې اوس د جبران خلیل جبران یو ډیر عجیبه غوندې ناول دی چې د پښتنو هیڅ ورته پام نه و. داسې دی لکه خاص زما د چاپېریال سره څرخی د وایس اپ د ماسټر په نوم، هغه مې د واکمن د ژغ په نوم باندې ژباړلی دی چې د غزنی ملګرو دا راڅخه وغوښتل چې دا ناول به موږ درته چاپو. د کرشن چندر یو څه افسانې مې راخیستې دي، هغه مې ژباړلی دي. د سعادت حسن منټو یو څه افسانې مې ژباړلی دي. یو بل سیاسي کتاب دی چې داتا پیرزالدین منصور د ملتان په جیل کې لیکلی دی، مولانا مودودی پر تصوراتو باندې یو سیاسي لیکنه ده، هغه مې ردخ کړې ده. خو ځینې شیانو ته مې نورم پام دی، لکه د ویل داروین چې هیسټري آف د فلاسفي چې ده، ځکه چې موږ پښتانه د فلسفې په اړه باندې ډیر غریب خلک یو، هغه ته مې فکر دی ځان مې ورته جوړ کړی دی. خو یو بل کتاب چې یو ډیر غټ کتاب دی، تقریبا 200 مخه لري، د عبدالله ملک کتاب دی، افغانستان جدید او قدیم، هغه مې تقریبا یو 300 مخه ژباړلی دی. خور باندې لګیم دغه سینه یم ناس کار ور باندې کوم.
کور ودان زهیر صاحب، زه نه پیغام چې په کوټه کې به تخلیق ډیر کی او کبا ژباړې ډیر کی. تاسو چې کتابونه انتخابوي، معمولا کوم معیارونه په پام کې نیسئ؟ فرضاً هغه ټکي چې تاسو مجبورئ چې دا اثر باید وژباړئ.
استاد، یو بل د یادونې ټکی دا دی چې زه د پښین اوسېدونکی یم. په پښین کې تقریبا د 1960 مخکې ما یو درې میاشتنۍ مجله را فایل کړله، پلوشه، چې پکې ما سره ډېرو لیکوالو کومک کوي. هلته ما و ژباړې ته فکر کوي. بیا چې هلته یو څه موده مې د زیاولک په دغه دوره کې په زندانونو کې تېره کړه، نو چې د زندانه راووتم بیا رالم افغانستان ته. نو بیا بېرته چې ولاړم د وسنا په نوم باندې، تر اوسه پورې څلور کاله کېږي درې میاشتنۍ یو مجله چلوم، خو غټه پاملرنه زه ودې ته کوم چې ژباړې رامخته کړم. زه د ژباړې انتخاب همیشه هغه کوم چې زما ټولنې ته د بدلون یا د تحمل په دغه باندې یو څه ورسي، او زما خلکو ته فکري بدلون ورکړي. هغه ژباړې نه کوم چې اسې زم شخوند بر باندې ووم او خلک هم زما ټولنه هم شخوند رو باندې ووي او ګټه نه ورسیږي. د مهم د کتاب معیار داسې د کوم چې یو خو هغه په پښتني افغاني جامع سره یا د موږ د کلتور سره ټکر ونه لري، او دویمه دا چې موږ ته په ټولنیزه او فکري توګه باندې موږ ته ګټه ورسي. مثال داسې در کوم، د پولو کولو د الکیمیست ناول رالی نړۍ کې نوبل یافتم سو، نړۍ ټوله په مخه واخسه، ارې ژبې ته ولاړی. نو ما پروفیسر نسیم اڅکزي ته دا خو اس وکړو چې د کیمیاګر په نوم یې راته پښتو کو. یا لکه د کاپکا نوم موږ اورېدلی و، خو د څه شاکار یا ناول موږ نه درلود. نو په هغه کې د ټرایل په کوم مکمه ناول چې ولو، هغه مې مو دغه ته نسیم اڅکزي ته وویل، دغه سې چې د ناول وګورم چې زما ټولنې ته نوښته مرکې، فکري بدلون مرکې، او زما خلکو ته فکري خوراک مرکې. نو اڅه کوم چې هغه شی را دغه کمره وژباړم. د تاریخ په اړه کې یو هغه تاریخونه دي چې د موږ پښتنو ته ډیر بد ویلي دي، کله بنی اسرائیل کې، کله جرمنیانو سره جوړ کې، کله چیشره سره جوړ کې. نو اڅه داسې کوم چې سیاسي تاریخ
یعنی که خصوصا د دې څلورو کلیزو څخه چې زما په لوی هیواد کې ځکه دا لوی هیواد چې دی زموږ ته د قبلې سمبول لري، نو زه وایم چې چا د موږ سره وفا کړي هغه شی موږ راوژباړو. یا زه د پښتو څخه لکه لایق صاحب سو زرین انځور سلو الفت سلو دغه شانم کله کله زما اردو دی څه ازده ده، نو دغه شانم زه اردو ژبې ته ورکوم چې موږ دغه معیار لرو. موږ خالي د جنګجو خلک نه یو، وژونکي خلک نه یو، موږ ونري خلک یو، مهربانه خلک یو، مینهناکه خلک یو.
تر اوسه مو اردو ته کوم کتابونه ژباړلي دي؟
استاد په بشپړه توګه مې کتاب نه دی ژباړلی. داسې مې کړي دي چې د اباسین سپیدې د سلیمان لایق څخه د هغه څه مې ځینې شیان انتخاب کړي دي، ځینې کیسې مې انتخاب کړي دي، هغه مې وړي دي. او داسې مې د زرین انځور ځینې افسانې لنډې کیسې انتخاب کړي دي، هغه مې ژباړلي دي. یا د ګلباچا الفت ځینې نثرونه لو لکه اوس بېګنا بندي، د دربارونو ډیوې، د شاعر سوغ، یو دغسې نور ځینې کیسې چې دي هغه مې ژباړلي دي، وړي دي. خو اوس دغسې یو پلان لرم چې زه د افغانستان داسې مې ځینې شیان اوس داسې په نظر کې لرم چې بشپړه څو کتابونه وژباړم، اردو دانانو ته وښکاره کړم.
زهیر صاحب، علاوه له دغه ژباړو او چې هم یې پښتو ته کوي، هم یې له پښتو بیا اردو ته کوي، شاعري هم کوي، یو شعر مو راته ولولئ.
استاد، ما خو بیا دغه یوه ټراجډي ده چې ډېر شعرونه مې نه زده کېږي، خو داسې ځینې ګډوډ بیتونه رایادېږي. د دې عصر انځورګر به رسموي څېرې له وینو، د دې دور شاعر به وایي د خپل عصر ترجمان یم. یا استاد، یو بل غزل را په یادېږي، دا مطلعه را په یادېږي: اک لري څو د پګړیو ستاسو کلی زموږ ښار کې، حساب وکئ د سړیو ستاسو کلی زموږ ښار کې. استاد، یو بل بیت را یادېږي: چې سوی را یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، چې سوی را یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، دومره برباد شوم چې پر ما پردي سړي وژړل. د یو بل غزل یو شعر را یادېږي: د دکن وای د بیار وای د دې ښار د خلګو نه وای، د دکن وای د بیار وای د دې ښار د خلګو نه وای، ورک پردی لیرې د یار وای د دې ښار د خلګو نه وای.
نه خدای دې نه کړي. زهیر صاحب، د پروفیسور صاحب راز محمد راز خاوند تعالی دې وبخي، د دوی آثار مو څنګه کړي دي؟ ټول مو چاپ کړي دي، پاتې دي کلا؟
استاد، د پروفیسور صاحب شپږ کتابونه فکر کوم چې چاپ دي، و دانې کتابونه یې نور سره دي. په دې ورستۍ کې چې مړ کېدی، استاد د دې څخه درې ورځې مخکې ماته د سکس روانیت یو فلسفیانه څېړنه، یو فلسفه یې راته ولیکله. نو استاد، لګیایم قرار قرار، خو موږ خوم د اقتصاد عجبه غوندې ګډوډي کله کله ډوډۍ نسو پیدا کولی. نو انشاءالله دغه شان راپاتې دا د پښتانه افغان ولس امانت دی، دا به در دوی سپارو تر دوی به رسوو.
خدای دې توفیق درکړي زهیر صاحب.
مننه استاد،
ډیره مننه،
قربان دي سم استاد، ډیر خوشاله سم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
افغان تند لیکوال محمد هاشم ناصری تیر کال د نشئی چرګی په نوم د تنزونو یو ټولګه چاپ کړه. په دې ټولګه کې د خاغلی ناصری 45 تنزونه راغلي دي چې د نوموړي په وینا د ډیرای تنزونو سوجي کلیوالی دی. لاغره وروسته خاغلی هاشمی شاوخوا وویست نور تنزونه هم لیکلی چې د سوژو لاړخه له مخکنیو تنزونو سره فرق لري. خاغلی ناصری خپل یو تنز را اوروي او پر خپل تنز تبصره کوي.
زه یو تنز درته وایم چې سر لیکې دی: مدیر صاحب له زړه سره په موبایل خبرې کوي. نږدې یوه میاشت مې د پوهنتون د ډیپلوم په اخیستلو پسې دونه منډې وکړې چې هغه د چا خبرې د کلو شو تعلیمې د پوهنتون په سرکونو پسې پاتې شول. یوه لاسلیک به راڅخه څو ورځې منډې او انتظار وخت. اخیر د پوهنتون پولیسو نه تلاشي کولم چې وبه یې لیدلم. فقط دا یوه پوښتنه به یې رانه وکړه: کارت تا به حالې خلاص نه شده؟ ما به ورته وویل: نه والا، دا دی تر اوسه دیخوا هاخوا منډې وهم. بیل تلاشوی بی خوش اکرم. لپوهنتونامی پا سخت و خواروی و کار خلاص شو اوسنو پا وزارت کی یوازی در دیپلوم ثبت او راجستر را تا پاتی دی. وزارت تا می مخ اکرل سخت تلاشوی ورستی در ننوطلو اجازه را اکرل. الوان دفتر تا ورغلم پا دفتر کی دو کسان در میزون و شا تا پا چوکیو ناست او پا کمپیوترو کی بخت ول. زل چو نورو مراجعینو سره خواکی لدروازی سره پا یو خالی چوکی که نستم. ده هغنورو کسانو پلاسونو که هم دیپلومو نول. زما او دی کار پا همدی مخامخ راتناس مدیر چه گیره او بریتی دوال خرولی او پا پک ککرهی ده برک ده گروپ رنا اینی کاس کبی بنده. هغمو باید دیپلومو نه ثبت او راجستر کنی. مگ انتظار باسو چه کلبا د نر زوی له کمپیوټر سره راپور تکړي او کار به مو را خلاص کړي. په همدې وخت کې ټلیفون ته زنګ راغی. د میز له سره یې موبایل ورپور تکړ او د خبرو لپاره ورسره د باندې ووت. کابو یو ساعت یې خبرې اوږدې شوې. په انګړ کې دی خوا ها خوا قدم وهي او خبرې کوي. موږ یې خبرې نه اورېدلې خو دی موتر کړکۍ نه لیدل. کله چې خبرې خلاصې شوې او موبایل یې په جیب کې واچاو موږ مراجعینو هم له خوشحالۍ ګړچ 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 ناڼې تیرې کړې او د تیاری لپاره لږ لږ په خپلو چوکیو کې سره وخوځېدلو. له څهرې ډېر خوښ ښکارېده. د خپل میز تر شا کښېناست او له موږ نه یې وغوښتل چې یو یو تن په نوبت ورشي او کار یې ور خلاص کړي. په حاضرو کسانو کې زه پنځم کس وم. کله چې مې نوبت را ورسید دیپلوم مې ورته ونیول. په همدې وخت کې بیا د موبایل د زنګ ګر شو. موبایل یې په میز زما او د ترمنځ ایښی و. تر ده لومړی موبایل ته زما توجه شوه. د موبایل په سکرین مې ولوستل چې زنګ ورته دلم وهلی. حیران شوم چې زړه یې څنګه زنګ ورته وهلی. هغه د بغل میز مدیر ته یې وکتل. هغه ده ته وکتل سره مسکی شول او په سترګو کې اشاره وکړې. زه نور پوی نشوم خو په دې مې سر خلاص شو چې هغه دوهم مدیر ته ډېره حیرانوونکې نه ده. د موبایل پورته کړ. سلام دلم سلام. باز زنګ زدی. د زړه غږ یې هم ما لږ لږ اورېدل خو د لا حیرانتیا خبره لا دا وه چې د زړه یا دلم یې کټ مټ لکه د نجلۍ داسې غږ و. دی له موبایل سره بیا انګړ ته ووت او زه ناهیلی له هغو کسانو سره خوا کې کښېناستلم چې تر ما وروسته یې نوبت و. دی له زړه سره لا موبایلي خبرې نه وې خلاصې کړې چې دولس بجې شوې. هغه دوهم مدیر هم له خپلې چوکۍ ولاړ شو. له جېبه یې د دروازې کلیانې راوایستې او موږ ته یې وویل برن بیادره وقفه نان و نماز است. بعد از یک نیم بجه بیایید. ما دروازه را بند میکنم. موږ هم دیپلومونه په تخرګو کې ونیول. صدرونه مو را په اوږو کړل او له دفتره را ووتلو. په یوه نیمه بجه ورغلو. له نیکه مرغه لومړی نوبت زما و. دیپلوم مې ثبت او راجستر کړ. د مدیر او دلم خوږو خبرو ته چې ما کتل د هغه نورو کسانو کار به حتما سبا او بل سبا ته پاته شوی وي. درنو اورېدونکو دا تانسې تاسې واورېدل. تر ډېره بریده پورې ما پکې کوښښ کړی ده چې هغه کسان هغه دفتري مسؤول کسان کوم چا ته چې مراجعین ورځي او د هغوی کار په دوی باندې خپل وخت په غیر ضروري خبرو په غیر ضروري ټلیفونونو باندې تیروي نو اړ سوم چې په تنظی بڼه باندې ورته ووایم او که مو کولای سوای چې په یو ډول همدغو خلکو ته یو فکر ورکو چې وروره تاسو ته چې دا کسان راځي دا هم 2000 سرګردانۍ لري او تاسو چې دلته ناست یاست معاش اخلئ د دې ټولو په عوض کې د دې کارونو او د خدمت په عوض کې تاسو ته له بیت الماله معاش درکول کیږي نو درته په کار دا ده چې په غیر ضروري شیانو او ټلیفونونو باندې او دیخوا هاخوا وخت ضایع نه کوي او خپل کار په ښه ډول باندې په مخ بوځئ.
راشلک پستر کو کی میں خوشا راش لگ پستر کو کی میں خوشا پستر گوکی میں خوب شاید مست جتا دپے غلطوب شاید رنگ و رنا دزل میں توب شاید زمان تک مل دلے بنتوب شاید جن میں نمنا غیگا غیگا خون کبنا راش لگ پستر گوکی میں خوب شاید شلک پستر گوکی میں خوشا چت بل تم شوگری تڑے بڑی شنا راشلک پستر گوکی میں خوشا راشلک پستر گوکی میں خوشا